ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو په د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې د انفلاسیون په اړه خبرې کوو. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سه شنبې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل چې د 2022 په جولای کې په افغانستان کې انفلاسیون 13.3% و، خو له هغه راوروسته مخ په ځوړ دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس په 2023 کې انفلاسیون لا ټیټ شو، تر دې چې په فبروري کې 3.5 و، خو په مارچ کې 1.4 ته راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او ویل چې د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیا په اړه راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې انفلاسیون مخ په کمیدو دی. په دې راپور کې راغلي پولیس ثبات د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې شوالی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راټیټېدل، دا ټول د انفلاسیون یا مالی پړسوب د کمیدو علتونه دي. نړیوال بانک په دې راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د ډالر او چینایي ین او یورو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ډېر کم راټیټ شوی، خو د پاکستاني روپۍ او ایراني ریال په وړاندې ارزښت لوړ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل پورې د 2022 کال په پرتله د افغانستان صادرات 14% زیات شوي، چې ډېره برخه یې پاکستان ته د ډبرو سکرو او تیلو صادراتو. د نړیوال بانک د راپور پر اساس سږ کال افغانستان د 2022 کال په پرتله 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډېره برخه یې له ایران راغلي دي او دا تر تېر کال 25% زیات دي. په دې خبرونه کې په دې ژغیږو چې انفلاسیون څه شی دی. په افغانستان کې چې بیروزګاري او فقر اوج ته رسیدلي، د انفلاسیون د کمیدو عوامل څه کېدای شي؟ په اوس وخت کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان محمد بشیر دودیال، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس نصرالله وفا، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، او همدارس د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي. مخکې تر دې چې په انفلاسیون خبرې پیل کړو چې اصلي موضوع ده، لومړی به له ښاغلي یونس مومند څخه وپوښتو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال دی چې نن سبا قیمتونه څنګه دي، که مومن صاحب مقایسوي ډول ووایست د سش کال او تیر کال ترمنځ په قیمتونو کې د جنسونو.
رحمانه تاسو ستاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم او په بحث کې ناستو ټولو دوستانو ته تاسو بهتره معلومه ده چې قیمتونه د پدامن قیمتونه ډېر یو ښکته قیمتونه دي، او د دغه اوسم چې تاسو ګورئ د پروش کال په پرتله تقریبا د 1 کیلو 40 کیلو غوړیو قیمت تقریبا 15 ډالر راکښته شوی دی. تیل په منطقوي لحاظ په افغانستان کې ارزان ترینه تیږي چې د څوانګ توکي، نو په ټولو شانو کې انشاءالله افغانستان اوس شان پښکې ارزانه دی. یو شی چې افغانستان لري، موږ کوشش پر دې کوو چې څنګه خلکو ته د کار زمینه ورته بزیده کې څو خلک توان د خرید پیدا کړي، په دې کې انشاءالله کار روان دی او انشاءالله کوششونه روان دي.
بله، ډېره زیاته مننه. البته ستاسو له خبرو داسې هم وپوهېدم چې د دې لپاره چې د خلکو د خرید توان کم دی، نو ځکه څوک په ګرانه بیه شی نسي اخیستی. خو خیر، وروسته به دې موضوع ته راشو. زموږ بل میلمه د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس دی، ښاغلی نصرالله وفا، دوی ته هم هرکلی وایم. وفا صاحب، ښاغلی مومند وایي چې په افغانستان کې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله قیمتونه ټیټ دي د جنسونو، ستاسو په نظر دلیل څه دی؟ په تیر جمهوریت حکومت کې ل ډیرو خلکو ما اوریدلی دي چې کورنۍ به په پاکستان کې و او چې ورته بدی ویل چې ولې د کورنۍ پاکستان کې دا او ته خپل په کابل کې کار کوي، د به ویل چې په پاکستان کې کور ارزانه ده، جنسونه ارزانه دي، خو په کابل کې قیمت دي، نو په دې خاطر مې کورنۍ په پاکستان کې ده. لیکن اوس برعکس ده، لا ډیرو ما اوریدلی چې څوک په پاکستان کې اوسي وایي قیمتونه په پاکستان کې تر افغانستان ډیر لوړ دي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه کېدای شي؟
سروان صاحب لومړی خو تاسو ته، مومن صاحب ته، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو او معزز اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات
مومن صاحب، متاسفانه د سروان صاحب متاسفانه د افغانستان اقتصاد خو لاول نه په بهرنیو مرستو او بهرنیو کومکونو باندې متکی و. نو زما په نظر باندې اوس هم په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو توقع دی، د افغانستان د ولسونو توقع دی، په هغه پیمانه باندې یا په هغه اندازه باندې قیمتونه ټیټ نه دي. دا سمه ده چې مومن صاحب د افغانستان په اقتصادي بازار کې یو د مخکښ پانګوالو دی او دته د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه معلومېږي، ولې دی او افغان په توګه باندې او هغه څه چې زموږ توقع دی، هغه څه چې د خلکو توقع دی، په هغه پیمانه باندې لا هم د افغانستان کې قیمتونه نه دي ټیټ شوي. کوم مثلا مومن صاحب د تیلو د قیمتونو مثال ورکړه، یا مثلا د نورو توکو قیمتونه لا هم لوړ دي، یعنی هغه څه موږ د تیرو دوو کلونو سره پرتله کو لا هم په قیمتونو کې لوړوالی راغلی ده. نو زه فکر کوم،
لیکن وفا صاحب دوی وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ټیټ شوي دي قیمتونه، او شاید دا چې د تیرو کلونو په نسبت لوړ شوي دي، دا خو شاید دوی ووایي چې په نړۍ کې د اکثرو شیانو خصوصا د تیلو او د انرژي په مجموع کې قیمت لوړ شوی دی.
یو خدا دی چې د افغانۍ د ثبات خبره ده سروان صاحب، چې خوشبختانه د افغانۍ ثبات لري، لا هم په کپاغه په نړیوالو مارکیټونو کې ده یا که د افغانستان په مارکیټونو کې ده. اوس اکثره توکي چې موږ افغانستان ته راوارديږي هغه په ډالرو باندې دي، ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. نو یو دلیل دا هم کېدلی شي چې د ډالرو په وړاندې یا د نړیوالو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په خپل ځای باندې پاتې کېدل دي، چې دا هم د افغانستان په بازار کې یا د توکو په بیه باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې تاثیرات لرلی شي. نو د دې تر څنګ لا هم خلک نشي کولای چې ډیرو توکو ته یا د ډیرو توکو د اخیستلو توانایي او ظرفیت نه لري. یو دلیل دا هم کېدلی شي چې فقر او بیکاري او دغه مسایل ډېر سوي دي په افغانستان کې. نو خلک نشي کولای چې هغه د خپل د ضرورت وړ توکي په مناسبو قیمتونو باندې ترلاسه کړي. نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دی د کومنګ غونډې هیواد پاکستان مثال ورکو، هلته د پیسو ارزښت په هغه پیمانه باندې کم شوی د مثلا د ډالرو په وړاندې یا د افغانۍ په وړاندې یا د نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې. نو قیمتونو کې لوړوالی نه درغلی، بلکې د دوی هغه د پیسو ارزښت د خپلو پیسو ارزښت ترلاسه ورکړی دی، یا دې نه دي توانیدلې چې د خپلو پیسو هغه ثبات وساتي په مارکیټونو کې. نو خوشبختانه په دغه وروستیو کې موږ ګورو کوم بهرني اسعار چې افغانستان ته په کڅوړو کې
دا به بیا وروسته په دې خبرې وکړو چې ولې د افغانۍ د ثبات دوام کړی. وربشو پوهن صاحب بشیر دودیال ته، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص. دودیال صاحب، اصلي بحث مو په انفلاسیون دی. اول که زموږ اوریدونکو ته د انفلاسیون یو څه واضح کړئ چې انفلاسیون یا تورم یا مالی پړسوب څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو او خپل درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. انفلاسیون په اقتصاد کې یوه نسبي اصطلاح ده. معنا دا چې نظر یو وخت ته په بل وخت کې کله چې د پیسو په حجم کې زیاتوالی راځي او د جنس په مقابل کې د پیسو د خرید توان ټیټ شي، دې ته انفلاسیون وایي. په ډېر لنډ ډول مثلا موږ تیر میاشت یو کیلو بوره په شل افغانۍ اخیستله، خو په دغه میاشت کې په 25 افغانۍ اخلو. حال دا چې بوره هم هغه بوره ده، وزن هم هغه بوره ده، احتیاج په بازار کې تقاضا دا ټول ثابت دي، اما پیسو د قدرت د خرید یو څه کم شو، 15 افغانۍ فرضاً. نو انفلاسیون مختلف ډولونه لري، تر یوې اندازې پورې انفلاسیون په ټولو اقتصادونو کې شته ده. کال په کال څه ناڅه څه ناڅه د پیسو په ارزښت کې یو څه تغییر راځي، او یو بیا ډېر ګړندی اقتصاد ده، او بل انفلاسیون ده، او بل بیا کاملا غلنده انفلاسیون ده.
بله سر استاد، بله پوښتنه بله تاسو څخه لرم، ولې په ځینو هیوادونو کې انفلاسیون ډېر دی او په ځینو کې بیا کم دی؟
مختلف دلایل لري، ټولنیز دلایل دي، اقتصادي دلایل دي، تجارت و تولید د ملي تولید د ملي اقتصاد د دولت پالیسیګانې، حتی رواني تاثیر چې د خلکو روحیات بعضې وختونه بنابر یوې پیښې تبلیغات و په دې باندې خلک فکر کوي چې قیمتي شوله، په بازار باندې هجوم وروړي، خرید زیاتېږي، پیسې خپل ارزښت بلکې، دا بېلابېل عوامل دي. نظر دغې ټولنې وضعیت ته فرق کوي. زیاتره وخت دولتونه مجبوریږي، بانکونه د یو مملکت مرکزي بانک مجبوریږي چې نوې پیسې نشر کړي بنا پر ضرورتونو، زیاتې پروژې واخلي کېږي چې دوی په پروژو باندې مصرف کوي، زیات استخدام کوي دوی، بعضې ناڅاپي مصارف باندې راځي د زلزلې له امله، د ناروغیو له امله، د دغو ټولو مصارفو د پوره کولو دپاره دوی نوې پیسې نشر کوي. کله چې بازار ته نوې پیسې نشر شولې، د پیسو حجم زیات شو، دا پخپله د انفلاسیون سبب ګرځي.
بله استاد، ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې انفلاسیون یعنی حتمی دی، طبعا چې ورځ په ورځ په هیوادونو کې څه ناڅه انفلاسیون راځي، لیکن داسې ویل کېږي چې ډېر انفلاسیون خو بد شی دی، اما لږ انفلاسیون په کار هم ده، که څنګه؟
انفلاسیون څه ناڅه لیدل کېږي په ټول اقتصادونو کې، بله، او اما حتمي نه ده، ضروري شرط نه ده، خو که زیات شي، له حده زیات شي، بیا دا د ټولنې د اقتصاد دپاره بده علامه ده. د دې نه برعلاوه د زیاتو پیسو حجم ګرځول، محاسبه کول، دا هم یو مشکل پیدا کوي، او د دې نه برعلاوه د خلکو د ورخطایي باعث ګرځي. نن ورځ خلک دغومره متوجه دي، نظر پخوا کلونو ته ډېر زر ځان سره محاسبه کوي، د خپلې ملي پیسې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د نرخ بدلون د خلکو ته یو نوی حساسیت، تشویش او اندېښنه رامنځته کوي. نو علاوه د دې نه چې په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري، یو ډېر غټ رقم او عادت رامنځته کوي، د خلکو د تشویش او اندېښنې باعث هم ګرځي. نو دا هغه منفي تاثیرات دي.
لیکن په لوی اقتصادونو کې چې د خلکو ژوند نسبتاً ښه دی، هلته همیشه انفلاسیون وي، ځکه چې ورځ په ورځ یا کال په کال د خلکو عواید زیاتی شي، چې کله عواید زیاتی شي، طبعا د جنس قیمت هم لوړی شي. اوس اصلي خبره دا ده چې ولې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی، دا ستاسو په نظر له څه سره ارتباط لري؟ اوس په دې کال کې که تاسو د اروپایي هیوادونه وګورئ، هغه لږ انفلاسیون 15% و، 15 یا 12، د ډیرو حتی د ترکیې په شان 50% پورې لا رسیږي. حال دا ده چې د هغوی اقتصاد له افغانستان له اقتصاد سره څوک نشي پرتله کولی.
بالکل، د خلکو مصارفات، خلک چې څومره مصرف کوي، دا د ښه اقتصاد معنا لري. معنا دا ده چې هلته خلک د رفاه حد کې دي، او دوی ورځ په ورځ بازار ته مراجعه کوي، مصرف زیاتی، مصرف زیاتېدل هم د انفلاسیون سره موازي خبره ده. غیر دغه نه، نو په دغه نورو هېوادونو کې چې تاسو ویلي، رښتیا هم په اروپا کې، په امریکا کې، په دېو کې انفلاسیون ولیدل شو، چې یو علت یې دغه د کورونا ناروغي وې، دغه جنګونه و، خصوصا د اوکراین جنګ و، دا هغه نړیوالې پیښې وې چې د دوی د اقتصاد سره مستقیما رابطه درلودله، په سیده ډول یې د دوی اقتصاد متاثر کړ او انفلاسیون ولیدل شو. دا جدا خبره ده. اما په افغانستان کې د موږ ولیدل کله چې 2 کاله مخکې پخوانی دولت سقوط شو، نو په هغه وخت کې د افغانستان پیسې، یعنی افغانۍ، د یو ډالر په مقابل کې د 4 او 5 د په دې حضور کې وه، ولې ډېر زر 9-15 حتی یو ځلې 112 ته ورسېده. دا یو ډېر ګړندی سرسام انفلاسیون و، یعنی د اسعارو په مقابل کې زموږ د داخلي پیسې ارزښت ډیر زر لاس ووته. اما دا یو وارخطایي وه چې ټولنه کې رامنځته شول او پوری معاملات هم ګډوډ شول او د بانکونو ورکړه خلکو ته مشتریانو ته ډېره کمه شوله. په بازار کې دا تاثیر ولیدل شو. ورو ورو بېرته چون جنګ ودرېده ډېر مصارف دولت کم شول. په دې لاره سره بېرته اما د خارج نه د پیسو راتک څه د مرستو په شکل څه د نړیوال بانک په طریقه څه هم هغه افغانان چې په خارج کې دي افغانستان ته پیسې لیږي او څه هم د لارو خلاصېدل او د تجارتونو ښه کېدل دا ټول عوامل باعث دې شول چې بېرته اقتصاد خو ټول ښه نه شو. اما د داخلي پیسو زموږ د ملي کرنسۍ یعنې د افغانیو ارزښت د بهرنیو په مقابل کې خوشو ثبات پیدا که بس پخانی حتی ورسیده ده غورزو که حتی او یاو ده از شاخوه که ده دانو اما از اندازه ده کم چه 15 کاله مخی شپای کاله مخی بود. اما خبر داده چه باید تردین هم خشوه وی زکر چه وز جنگ نسته جنگی مصارف نشته ده تحتیل نشته ده تجارته کاروبارونو ته نو دیدی علت ده ده او بل داده چه خلق هم چه ناسه مطمئن شده اما دیدی خواه که بس نور اجتماعی مشکلات یا جدا خبره ده خو کچیری ده کم او عادت لما چې وګورو د رقم عادت له مخې د افغانیو تبادله د نور اسعارو په مقابل کې د یورو ډالر حتی د ګاونډي هوادو د دې په مقابل کې ثابت ده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ پوهن صاحب. ښاغلی آزره حافظي هم ورسره سره د دوی ته مرکلی وایم. حافظي صاحب ستاسو په نظر د نړیوال بانک په اساس په افغانستان کې د مارچ په میاشت کې انفلاسیون 1.4 ته راکښته شو دلیل یې څه کېدی شي؟
سلامونه اونی کې هیلې تاسو ته درنو همکارانو ته همدارنګه محترمو اوریدونکو او میلمنو ته دا د نړیوال بانک راپور چې د دې د نشتون په دلیل د ارقامو پر اساس جوړ شوی دی سمه ده. په دې خاطر تر ډېره بریده پورې چون قدرت د خرید د خلک ډېر راټیټ شوی دی او تقاضا شیانو ته ډېر لږ دی نو وقایم زمان کې زموږ تجارتي بیلانس یو څه مثبت خواته حرکت کوي که څه هم یوازې مدني مواد دي چې هلته خارج ته صادرېږي مخصوصا پاکستان ته نو واردات لږ شوي دي صادرات زیات شوي دي. زموږ د پیسې هغه پشتوانه چې شتون لري تر اوسه پورې هغه په حاله د تعلیق دي اما خپل اثر لري د پیسې د ثبات لپاره. په عین زمان کې دا ډالري بستی چې راځي او دا په مارکیټ کې په میاشت کې دوه درې غشته تلجکیږي او د مازاد افغاني د مارکیټ سره ټولېږي دا په خپل هم د افغاني د ثبات لپاره اثر لري او دا چې یو مارکیټ اوس کوچنی شوی دی یعنی د واردات لپاره موږ ډېر اثر ته ضرورت نه لرو چې بیرون ته واستو او یو برخه یې تقریبا 1.3 میلیارد ډالر زمونږ صادرات جکسوی دي. مخکې دا 15.8 میلیون ډالر وو او اوس تقریبا تر 2.5 زیات شوی نو په ان زمان کې دا اضافي لګښتونه دا تشریفات او دا غیر ضروري مصارف چې په دولت کې شتون درلود هغه هم کم شوی دي. صرف جوی زیات دي دي هغه شیوه د ژوند افغاني حکومت سره فرق لري نو په دې خاطر باندې دا دلایل دي چې افغاني خپل اړخ ساتلی دي او په ان زمان کې د پاکستان او د ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پیسو په مقابل هم نه یوازې راکټ شوی نه دي بلکې خپل ارزښت تقویه کړی دي. مثلا مخکې د کلدار په مقابل تقریبا زر پاکستانی کلدار 1.5 افغانۍ دي اوس تقریبا 300 افغانۍ دي. نو په دې خاطر باندې هم په رواني لحاظ یعنی د بزنس ایکالوجي له مخې هم خلک اوس په ښه حالت کې قرار لري. مثلا مسئلې لارو خلاصون او مثلا د پاتکونو نشتون او په عین زمان کې دا بدې اخیستل هم یو څه کم شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا ټول د پیسې د ثبات لپاره اهمیت لري په مقصد کچیرې دا وساتل شي دا ځکه چې دا هغه شیان چې موږ خارج ته صادروو هغه باز تولید نلری، یعنی منگا مادنی شایان استو، طبیعی شایان استو، چه برتا پو کارخانو که نجوریگی. نو دا هم نامعدود نری، که چیر دا تقاضا ورد کمشی یا مثلا زمان زیر بی پایتا ورسیگی، بیا یعنی دا اقتصادی ثبات دا مواد خام پر بنست او دا غانانوی روچه او لمدی میوی او سبزی پر بنست بیر پایدار نوی.
بله چه ډیر زیاته مننه وفا صاحب، تاسو مخکې د افغانیو د ارزښت په اړه خبره کوله او د بهرنیو مرستو یادونه مو وکړه، د هغو 40 میلیون ډالرو کڅوړو یادونه مو وکړه. ستاسو په نظر دغو پیسو چې هر اونۍ افغانستان ته راځي تر څه حده د افغانیو له ثبات سره مرسته کړې ده؟
سروان صاحب، هر یوې په خپل ځای کې خپل ارزښت لري. استاد مخکې یادوري وکړله کله چې جمهوریت سقوط شو، موږ تاسو په وروستیو لومړیو دوه درې میاشتو کې ولیدل چې هلته د افغانۍ د ډالر په مقابل کې د 4 اویا یا 3 اویا نه یا 5 اویا نه 100 ته ورسېدله، او په ډېر داسې ناببره توګه باندې مخ په لوړېدو وله. نو طبیعي خبره ده چې کومې کڅوړې چې اوس افغانستان ته بیا نغدي مرستې چې افغانستان ته ورسول کېږي یا ورکول کېږي، دا هم د افغانیو په ثبات کې مستقیم رول لري او مرسته کړې ده چې د افغاني د بهرنیو اثارو په مقابل کې خپل ارزښت وساتي. همداراز استاد یادوري وکړله، دا هم یو د عواملونه کېدلی شي چې بازارونه وړکې شوي دي. په افغانستان کې د خلکو اقتصادي حالت عمره ښه نه دی چې ودې کولی شي هغه د خپل حتی د ضرورت وړ شیان دي په جرأت سره یا هم بی د کومې ستونزې نه دوی ترلاسه کړي. نو له مهمو عوامل نه همدا دی چې ډالر افغانستان ته په نغدي ډول باندې راځي چې دوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې په مستقیم ډول باندې مرسته کړې ده. نو که چېرته دغه مرسته نه وای، موږ ولیدل چې په دوه درې میاشتو کې حتی داسې یو حالت ته موږ ورسېدلو چې د ټولو چغې آسمان ته ختلې وي، او موږ ته دې نه وتوانه اوسني حاکمان ته دې نه د دوی نه ملاره ورکوه چې څنګه وکولی سي بیرته د افغانۍ ارزښت وساتي. نو دا یو د بل سره تړلي مسایل دي چې د افغانیو د ثبات په ساتلو کې مرسته کړی ده.
فصب هغه وخت هم د جمهوریت په وخت کې ویل کېدل چې د افغانیو ارزښت په مصنوعي ډول ساتل شوی دی، اوس هم په مصنوعي ډول دی، ځکه چې اوس هغه رقم مرستې خو نه راځي افغانستان ته.
سلام چې ما د خپل خبرو په فایل کې ویلې، د افغانستان اقتصاد متاسفانه له فایل نه تر اوسه پورې په بهرنیو مرستو باندې متکی و یا په بهرنیو کومکونو باندې ولاړ و. نو من خپل کورنی تولیدات یا موږ نه شو کولای چې هغه تقویه کو یا د هغې دپاره که موږ کورني تولیدات درلودل هم د هغې دپاره په بازار موندنه کې موږ څومره درلودله، یا موږ تیر حکومت ونهشو کولای چې د سوداګرو دپاره هغه سې خوندي چاپېریال یا بستر برابر کړي یا د خپلو کورنیو تولیداتو دپاره، یا حداقل په هغو وارداتو باندې چې کنټرول ولري، یا د حداقل محدود کړي یا د مطلق بند کړي چې هغه وسایل یا مسایل توکي موږ په کور دننه تولیدول. نو هلته هم د موږ اقتصاد یا د افغانیو ارزښت په مشخص ډول باندې په بهرنیو مرستو باندې متکی و. اوس هم متاسفانه دغه کوم اوس دا سمه ده چې د کوم راپور چې نړیوال بانک خپور کړی دی موږ یو مثبت تغییر وینو، ولې که موږ همدغه د نړیوال بانک د څو میاشتو مخکینی یا د تیر کال د راپور سره مقایسه کړو موږ تغییر ونه نه، یعنی یو کال وړاندې نړیوال بانک کوم راپور خپل کړی و په هغې کې د افغانستان اقتصادي حالت د رکود په حال کې و، او د افغانستان اقتصاد د یو منفي خوا ته د تګ اشاره شوي وله. نو موږ نه شو کولای چې دغه اوسني وضعیت ته هم یو باثباته حالت ووایو. نو دا بیا وابستګي لري په نړیوالو مرستو باندې یا هم د اوسنی حکومت یا اوسنیو مشرانو په حاکمیت پورې چې څنګه کولای شي په بازار کې د افغانیو ارزښت وساتي چې مختلف عوامل لري. نو مهمه خبره دا ده چې
ډېره مننه وفا صاحب سلامت اوسې. پوهان صاحب دودیال، د خلکو د پیرودوست کمیدو له کبله نړیوال بانک وایي چې تقاضا په افغانستان کې کمه شوې ده او دا خصوصي سکتور ته زیاتې ستونزې پېښوي، د دې مطلب څه دی؟ ولې
دا خو کوم خدمات او اجناس تولیدی کې په اقتصاد کې دوه څه بازار عرضه کیږي، د خصوصي سکتور او د دولت دور، هغه به یا اجناس وي یا به خدمات وي. نو دا هغه وخت ښه کیږي، بازار مارکیټ دوی ښه کیږي چې هلته تقاضا ورته زیاته موجوده وي، او تقاضا دې پورې اړه لري چې د خلکو عواید څومره دي، د خلکو توانایي څومره ده. په هغه صورت کې چې د خلکو عاید نه وي او توانایي خرید نه وي، نو بازار کې د دوی اجناسو ته تقاضا هم نشته. چې تقاضا نه وه، نو دوی به څه عرضه کړي؟ بیا نو دغه عرضه د دوی عاید او د دوی دغه د اقتصادي رونق نمایندګي کوي. چې د دوی عرضه نه وي، نو بیا اقتصادي رونق نشته ده، بلکې رکود ده.
بله صاحب، ډېره مننه. حافظي صاحب، موږ تاسو پرله پسې د نړیوالو راپورونو او خصوصا د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو چې په افغانستان کې بېوزلي او فقر اوج ته رسېدلی، لیکن په عین حال کې داسې یو راپور موږ وینو چې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی، تر ډېرو هیوادونو ټیټ دی. د دې څه معنا ده د خلکو لپاره؟ انفلاسیون چې کله کمیږي، نو فکر نه کوئ چې لازمه ده چې ورسره فقر او نیستي هم کمه شي؟
دا عرض کول غواړم چې اول خو دا هیڅ ډېر دقیق نه دي، ځکه چې مخکې مارج وکړو چې د نړیبان د نشتون په صورت کې دا راپور خپور شوی دی. یعنی مخکې خو نړیوال بانک دلته په افغانستان کې ډېر پراخه تشکیلاتی جوړښت درلودل او ټول اقتصادي منابع سره د نږدې کار کول. هلته صندوق باسازي افغانستان چې و، د دوی تر واک لاندې و، مرکزي بانک باندې لاسرسی درلودل، وزارت اقتصاد او نور اقتصادي وزارتونو سره ډېر نږدې مناسبات درلودل. نو د هغوی سایه یو څه سم نه وي، ځکه چې هغوی په اول لاس منابعو باندې لاسرسی درلودل. اوس خو نړیوال بانک نشته دی، د لرې هغه راپورونه تحلیلوي، د تحلیل له مخې بیا دا احصایه هغه کوي. مخکنۍ احصایه د دوی ښودل چې 15% زمونږ جی ډی پي یا هغه تولید ناخالص داخلي راټیټ شوي دي، او د هغې سره په تناسب سره زمونږ د عاید سرامي ملي چې تقریبا 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی وو، راکیز شوي دي تقریبا 350. او هغوی دا ویره څرګنده کړې وه چې امکان لري چې دا لا ټیټ شي. یعنی د څه چې دوی ویلي وو په اوسنۍ خبرو سره په ټکر کې دي او په تناقض سره دي. اما موږ خو چې په خپل هلته هم ژوند کړی دي، هلته عمل نه یوازې په تیوریک لحاظ بلکې په عملي توګه، مثلا د سکتور خصوصي د مشر استازي په حیث او د منطقې د اتاق تجارت یوکو په حیث رئیس پاتې شوی یم. هلته د لږې څخه ما مسایل لیدلي دي چې د هغوی اټکلونه ډېر دقیق نه دي، ځکه چې هغوی یو سروي جوړوي د مثلا د 2000 آزاد اتاق تجارت صنایع د افغانستان وو، دوی 1000 نفر د نمونې په حیث چارایي یا تلیفوني یا مثلا فرمی ورته ورکوي، د هغوی نظر راخلي، بیا په پای کې خپل بیا تحلیل څرګندوي. نو حال دا چې زما له نظره په افغانستان کې ډېر ناویل شوي عوامل شتون لري. اوس د ملل متحد وایي چې دلته 90% خلک د لوږې سره برابر دي او فقر کرښې لاندې ژوند کوي. اما ما ته دا دقیق نه دی، په دې چې په افغانستان کې ډېرې خبرې شته چې په احصایو کې نه راځي. د مثال په توګه افغانستان د کلونو راپدې خوا د دنیا کې اول درجه د مخدره توکو تولیدونکي پاتې شوي دي. دا خو هم په نړیوال مارکیټ کې تر سل میلیارد ډالر اهمیت قیمت لري حد اقل یو دوه درې میلیارد ډالر خو دغه پیسې دلته پاتې کیږي. دا پیسې هم دلته د افغانستان د غیر رسمي اقتصاد یوه برخه ده. دوه مسله دا چې د افغانستان د نیابتي جګړې مرکز ده، استخباراتي جګړې دلته ابتدي دلته ډېر پت پیسې لګول کیږي. دا پیسې هم دلته په مارکیټ کې داخلي، دا هم یو پت فاکتور دی. دریم دا لکه چې دوستان وویل، چې وفاسیا ویلي یا پوانتر ویلي، چې د بهر څخه په یو پنځوس هیوادونو کې افغانان هلته سره مشته دي او کډوال دي او په این زمان کې اقتصادي مؤسسات او فعالیتونه لري. دوی په کال کې دا تر دوه نیم میلیارد ډالر افغانستان ته استوي. دا هم په هیڅ ځای کې نه دي راغلي. نو په دې خاطر باندې د بل خوا زمونږ هغه دا 1.5 میلیارد ډالر هغه ستراتیژیک زیرمې په خپل ځای کې دي، هغه هدر شوي نه دي. د هغه پر اساس ګرانتیلیتر چې دنیا ته یې ورکړ شوي دي، د فدرال ریزرو بانک اف امریکا په خپل قوت سره باقي دي، او که چیرې خدای مکړه هغه پیسې مصرف شوي وای، زمونږ افغاني دوه چنده تر کلدار څخه لویدل. یو علت یا ساتي د پاکستان د پیسې د لویدلو همدغه استراتیژیک زیرمې دي چې یواله کم شپږ میلیارد تیر کال او نن 3.8 میلیارد راټیټ شوی دي. نو په دې خاطر مستقیما دا اغیزه کوي. بیا هم دا بستی چې راځي، دا بستی رسما یعنی بیروحیې لپاره هم ښه دي، د خلکو د اطمینان لپاره هم دا ښه دي چې دغه پیسې افغانستان ته راځي. نو په دې دلایل باندې، او دا هم د رحمت لري چې زموږ بلانس د تجارت د افغانستان مثبت دی، که څه هم ما عرض وکړم چې دا خام مواد دي او زه د دې کار ډېر موافق نه یم، ځکه چې مثلا دا سکاره چې موږ صادر کړو بیا خپل ځو به فولاد په آینده کې مثلا ځو به هم کارخانې چې جوړوو یا د کرومایټ بیا د کمکو بیا د سکاره د کمکو. نو په دې خاطر باندې په هر صورت اوس دا لوړ شوي دي، زیات شوي دي او واده کم شوي دي، دا په خپله مغیزه لري.
بله ډیر زیات مننه کور ودان. د څوریدونکو پیغامونه لولم. بشیر خاموش لیکلی دی، وای باید د افغانستان بانک وشت مهاله پلان او لند مهاله پلان ولري، دوهم د خلکو باور جلب او منظم سیستم رامنځته شي. بل خبره د بیروزګاری لپاره حکومت باید په هیواد کې لوی پروژې پیل کړي او ترڅنګ باید هغه افغان تجاران چې له هیواد بهر تللي هیواد ته راوبلل شي او دلته ورته په هر برخه کې امکانات برابر شي. تواب شاه تسکین بیا لیکلی دی، د افغانستان اقتصاد په سمیدو دی، د شیانو بای په داسې حال کې بیا هم په افغانستان کې د ټیټېدو په طرف روان دي چې په نړیوالو بازارونو کې د شیانو بای په لوړېدا دي. د دولت لخوا په بازارونو کې د شیانو بای وخت په وخت کنټرولېږي او د فسادګرو مخه ډب شوې ده. حبیب الله افغان بیا لیکلی دی، وایي که بندیزونه او رسمیت افغانستان ترلاسه کړي ډالر به ډېر شو ته راشي، چې ډالر شاتک کوي نو پوښه چې اقتصاد شي خواته روان دی. بل اوریدونکو لال محمد لیکلی دی، وای په افغانستان کې هغه پخوانی مزه نشته، په ډیره کمه تنخواه کار کیږي. د دې څو اوریدونکو نظرونو ک میلمنو مو غوښتل په تبصره وکړي کولی شي. خو وفا صاحب تاسو ته به درشمه، زما سوال دا دی چې ستاسو په نظر دا اوس د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی، شي خواته که بدې خواته؟
سروان صاحب، د افغانستان اقتصاد خبره چې مونږ کوو دا د په فزیکی او رواني نامنې پورې تړلې خبره ده. مونږ وینو تقریبا که مبالغه و نسی زبر ډیره فیصدی نه وایم، حداقل زموږ 50% سرمایه گذار دا اوس وتلی ده د افغانستان نه. هغه 50% هم چې پاتې دی هغه هم په دغه لاټه کې دی چې څنګه کولی شي خپله سرمایه د افغانستان نه وباسي، یا د اقل په داسې یو ځای کې سرمایه ګذاري وکړي چې هلته د ده مسؤلیت خوندي، هغه که فزیکي او رواني حالات دی د ده خوندي واوسیږي. نو د یو ملک اقتصاد چې کله له ګواښ سره مخ کېږي، اولته د یو تاجر دپاره فزیکي او رواني امنیت ونه اوسیږي، نو طبیعي خبره ده چې هلته اقتصاد خراب خواته زی منفی خواته د حرکت په حال کې د موږ نش کولای د حافظي صاحب د خبرو په تایید باندې چې دا کوم راپورونه چې خبريږي په دې باندې ډیر باور وکړو. نو موږ عملاً ګورو پانګونه صادرات د موږ واردات تولید لک سوی ده د پخوا په پرتله باندې. یعنې په ټوله کې په اقتصاد او سوداګرۍ کې کمبود راغلی ده. نو له اقتصادي شاتګ سره که موږ وایي مخامخ یو هم بده نه ده، ځکه موږ عملاً ګورو خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. تقریبا دی جمهوریت که ډیره فیصدی نه، یعنی 50% خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. بهرني مؤسسې یا انجوګانې یا دفترونه چې په افغانستان کې فعالیت درلوده په مطلق ډول باندې هغوی خپل فعالیتونه درولي دي، یا ډیره کمه فیصدي فعالیت لري. نو دا طبعا د افغانستان د خلکو اقتصاد وابستګي لري، وابستګي درلودله ده په کار باندې. یعنی کله چې یو سړی وظیفه له لاسه ورکوي، کله چې یو سړی خپل تجارت له لاسه ورکوي او واردات کمیږي، صادرات کمیږي، نو طبعا چې حالات سم نه دی. نو د دغسې یو حالت د لمنځه وړلو لپاره په کار ده چې اول خو یو د اعتماد فضا برابره شي، تر څو زموږ پانګوال یا زموږ تاجر بیرته دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یا حداقل هغه کومه پانګه چې پاتې ده په هغه باندې یو بزنس یا تجارت په ډاډه زړه باندې مخته ویسي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. دا ډېر مهمه خبره ده. یعنی په افغانستان کې د اکثر خلکو ژوند اوخره عمره داسې یو حالت دی. نو کله چې یو سړی خپله وظیفه له لاسه ورکوي، طبیعي خبره ده چې هغه نه د خولې مړۍ هغه ډوډۍ اخیستل کېږي، چې دا هم متاسفانه موږ په تېرو دوو کلونو کې ولیدل. یوه ډېره لویه فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي، حتی که زموږ د رسنیو د همکارانو نه نیولې دغسې مثلا په نورو برخو کې تقریبا ډېره فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي، او په ځای متاسفانه داسې خلک اوس خدمات وړاندې کوي چې نه ظرفیت لري او نه د هغې وړتیا لري چې ودی کولی شي د افغانستان لپاره د مومد واقع شي. نو دا یو د بل سره تړلي مسایل دي. صادراتو ته دې توجه وشي، همداراز واردات هغه وخت کمیږي یا زیاتیږي چې موږ حداقل په کور دننه ښه بسترسازي وکړو د خپلو تجارانو دپاره، تر څو هغوی په ډاډه زړه باندې کار ته زړه شي، د هغوی فزیکي امنیت ونیسو، د هغوی رواني امنیت ته توجه وشي. نو زه فکر کوم دا هغه موارد دي چې موږ کولی شو د افغانستان د اقتصاد د ودې او لا ښه پرمختګ لپاره پرې حساب وکړو. زه ویلی سم چې د افغانستان اقتصاد ښې خواته نه ده روان، طرف دی چې موږ باید مثبت فکر وکړو. ولې عیني حقیقت یا د ټولنې حقیقت دا دی چې د افغانستان اقتصاد سمې خواته روان نه دی. په افغانستان کې اوس هم خلک په ویره کې دي. په افغانستان کې اوس هم د اعتماد یوه صحیح فضا نه ده مساعده شوې، یا صحیح چاپېریال نه ده برابر شوی، تر څو موږ په هغې باندې حساب وکړو، یا د افغانستان د خلکو دپاره یا د نړیوالو دپاره د قناعت وړ اوسېږي.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ وفا صاحب. تقریبا زموږ د میلمنو دا خبرې زموږ یوه اوریدونکي حبیب الله همت لغمانی په تلخیص سره راخیست دی او لیکلی دی. البته دوی دا پیغام مخی تر دی بحث لیکلی دی زموږ په فیسبوک کې. دی وایي 40 بلیون ډالرو انفلاسیون کم کړی او بل په مجموع کې عاید کم شوی، چې ورسره مستقیما تقاضا کمه شوې، چې د ملي اقتصاد په سطح په عمومي توګه د عاید او عرضه او تقاضا حجم کم شوی دی. بل مهم علت البته د انفلاسیون د صادراتو زیاتوالی دی. رحمان الله افغان لیکلی دی و اقتصاد مخ په ښه کېدو روان دی. یار محمد زیارمل بیا کښلی، انشاءالله هر څه سم روان دي. حکومت ښه پلانونه لري چې ځوان او البته شرط لري چې ځوان او تعلیم یافته قشر په دندو او مصروفیتونو وګماري، تر څو فکرونه یې مخالف او یا پردیو هیوادونو ته د مزدوري لپاره اړ نه شي. پوهان صاحب، دوجال ستاسو نظر به واورو چې اقتصاد کومې خواته روان دی. له اوریدونکو سره له دې دوه اوریدونکو سره موافق یاست، او کله ښاغلی وفا سره چې دی وایي چې له بده مرغه ښې خواته اقتصاد روان نه دی؟
دلته د اقتصاد لپاره یو څه معیارونه شته دي. طبعا کله چې جنگ ختم شو
د جنگ مصارف کم شول، د جنگ تلفات کم شول، د جنگ اندېښنې کم شول، دا یو ښه خبر ده. او په داسې حالت کې چې جنگ ختم شو باید موږ ډېر ښه پرمختګونه درلودلی. اما د اقتصادي حالت لپاره معیار د ژوند ستاندرد دی. د ژوند ستاندرد دا مانا چې خلک برېښنا لري، صحت لري، د څښلو دپاره سیسي اوبه لري، د میندو او ماشومانو مړینه په کوم حد کې ده، د ناڅاپي پیښو په وړاندې آمادګي او د هغې مصارف څومره تأمین شوي دي، دغسې فزیکي امنیت تر څنګ احساسي امنیت څومره ښه ده. دا هغه خبرې دي چې موږ په اقتصاد کې معیار بولو. ولې متاسفانه د ژوند ستاندرد ډېر ښه نه ده، کله برق مهیا وي، کله نه وي، د څښلو اوبه کله وي، کله نه وي، خلک مهاجرت ته اړ شوي دي، انساني تلفات دغسې شته دي، څوک د خپل بدن اعضاوې خرڅوي، څوک په داسې شاقه کارونو باندې بوخت دي چې نه د دوی د رشتې سره جوړ دي او نه هغه اندازه عاید ورته لري. دغسې بعضې نور تلفات لکه د ترافیکي پیښو له امله او د نورو پیښو له امله او د ولعمله دا هغه څه دي چې د ژوند د ستاندرد ځواب ویونکي نه دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. الفت الله لیکلی دی، وایي چې یوه افغانۍ په $100 شي چې له چا سره نه وي نو څه به یې کړي، او د عاید هېڅ ذریعه هم نه وي، یعنی امکان یې نه وي. ښاغلی حافظي، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ او که په دې هم خبرې وکړو چې کوم تغییرات پکار دي چې د افغانستان اقتصاد بهتره شي؟
لکه چې دا استاد وفرمایل او ښاغلی وفا وفرمایل، اقتصاد خو په خپله یو علم دی او خپل اصول او پرنسپونه لري، او د هغه پر بنسټ مونږ دا ویلی نه شو چې مونږ ښې خواته روان یو. ځکه چې اول خو افغانستان د نړیوال مالي سیستم څخه خاص شوی دی، هېڅ مونږ هلته شتون نه لرو. خپل د صادراتو محصول پیسې د بانکي سیستم له لارې، د سویفت له لارې مونږ خپل هېواد ته انتقالولی نه شو. موږ خپل د اولیه موادو د رانیولو لپاره چې پیسې استو د وارداتو لپاره خپل پیسې حق نه لرو چې د نړیوال بانکي سیستم له لارې واستو، نو مجبور یو چې د حوالې له لارې او ډېر بدوي پخوانی سیستمونو له لارې دا اور واستو. بل دا چې تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي ودې لپاره انشافي بودجې ته ضرورت شته دی. هر کال کم له کم 1500 نوی ځوانان کار ډګر ته داخلیږي، او دوی لپاره باید کار ځای پیدا شي. دوی یو تعداد سبق وایي، تخصص ترلاسه کوي، د هغوی لپاره باید د زمینه د کار مساعد وي، او د دوی د معیشت د تامین لپاره یو منظم عاید باید ولري. نو دا شیان خو نشته دی برسیره په هغه. حتی موږ دا اوریدلې هم دي چې یو تعداد معلولین او د شاده کورنۍ دوی هغه خپل منظم هغه یو بخورنمیر تنخواوې چې درلودلې هغه هم ترلاسه کړي نه دي، او په عین زمان کې متقاعدین شکایت درلودل چې دوی 10 کاله 15 کاله دوی کار کړی دي اما خپل معاشات ترلاسه کړي نه دي، او په عین زمان کې هغه پرسیدلې دولتي تشکیلات چې زمونږ وو تقریبا 1 میلیون شاوخوا ملکي او نظامي تشکیلات وو، د هغوی ډېر برخه یې بیکاره شول، یو تعداد تعویض شول، یعنی نور خلک د هغوی پر ځای راغلل او هغوی د بیکارانو په لیکه کې ودرېدل. نو په دې خاطر باندې کله چې بیکاري وي، پانګونه نه وي، او د راتلونکي لپاره هیله شتون ونه لري، دا خو ښه حالت نه دی. او ډېر زیات زمونږ کارخانې د دې لپاره چې دایمي برخ ورته نشته دی په تب درېدلي دي، یو شف کار کوي، مصرف کارخانې چې 2 شف یې کار کول، اوس یو شف نه شي کولی په 2 ورځو کې بیا چرانی. نو د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو څخه د مخه موږ خو بیا یو سیاسي مشروع منظم بستر ته ضرورت لرو چې د داخلي خلکو متشبسینو او د افغانستان د خلکو لپاره اعتماد وړ وي او یو مسؤلیت احساس وکړي چې زموږ راتلونکی تضمین دی. او په عین زمان کې داخلي او بهرني پانګوال لپاره چې هغوی پانګونه کوي هغوی لپاره هم باید یو مساعد او منظم بستر شتون ولري. دوی چې یو چاته پانګونه کوي هغوی خو ډېر خپل شرطونه لري،
نو هغه شرکتونه په افغانستان کې نشته. یو نیمګړ بانکي سیستم موجود و، هغه هم په تدبیر لیدل دي، په دې چې اول خو تحلیل دی او د انتقالات څخه دې برخه دي کینه چې کولای. او دومره مسله دغه دي چې د خلکو هغه شتمنۍ چې یو تعداد خلک ډیپوزیت ته ایښي و، یعنی پیسې خپل ته ایښي و، خپل پیسې ترلاسه کولی نه شي. سوداګر خپل پیسې په بانکونو کې ایښي اوس خپل پانګه له لاسه ورکوي، ځکه چې پیسې ورته یو چا مثلا سره $900 میلیون یو بانک ایښي و، خو دا تجارتي جریان و. $15,000 ورته اجازه چې په میاشت کې باید خپل حساب څخه وباسي، هغه هم د وارداتو لپاره یا د اقتصادي لګښتونو لپاره. دا په خپله هم ډېر یو ستونزمن خبره ده، ځکه چې $3.1 میلیارد زما اخري معلومات همدغه و چې $3.1 میلیارد د خلکو پیسې په بانکونو کې امانت دي یا په جاري حسابونو کې دي. نو هو دوی خپل د پیسې خاوند نه دي، یعنی ګیره زما واقع د بچا. په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي. اول خو باید دا سیاسي مشروع مختبر متمدن بستر باید شتون ولري، تر څو افغانستان د پانګونې لپاره ډېر مساعد هېواد دي. د توریزم لپاره ډېر ښېګڼې لري، په عین زمان کې د معدنو د استخراج لپاره ډېر جاذبې شتون لري دلته، او دلته پانګونه ډېر راتلی شي. خو تاسو چې مونږه دا د تعلیمات څخه بهر نه شي
او یو مشروع حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلی، تر هغه هیڅوک به فکر نه کوم چې راشي افغانستان کې لویه پانګونه وکړي.
نه نشي کولای، خو د کنوانسیون له مخې او د بین المللي حقوق اقتصادي له امله دوی نشي کولای.
زموږ یو بل اوریدونکی زبیح الله موسازی لیکلی دی، وای د انفلاسیون علت دا دی چې اوس وخت کې سرمایه داران د قانون د نشتون له کبله سرمایه گذاری ته زړه نه شي کوي. دوی په دې باور دي چې موږ په یو برخه کې پانګونه کوو، ممکن کوم داسې قانون به تصویب شي چې زموږ د پانګونې په خلاف وي. دا هم یو مسله ده چې قوانین نه وي هلته به څنګه خلک پانګونه کوي، څه اعتبار به کوي. دی زیاتوي دوهمه خبره ده چې د یو ملک اقتصاد بانکی سیستم پوری تړل شوی چې اوس مهال د بانکداري د متخصصینو د نشټون له امله بانکونه په ټپه ولاړ دي. وفا صاحب په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
سروان صاحب، خغلی افیدی صاحب هم یادواري وکړه، اوس متاسفانه د افغانستان د بانکونو نه یوازې د ځینو کارمندانو د معاشاتو د راکړې ورکړې لپاره کار اخیستل کیږي. له نړیوالو سره دموک بانکي سیستمونه په مطلق ډول باندې اړیکه نه لري، فالج دي. او کله چې حالات دمو پیدا کی، طبي خبره ده چې نورم په اقتصادي ډول باندې افغانستان ته ضربه ورکړي. نو په داسې حال کې چې دنیا یا نړۍ هر ورځ نوې ټکنالوژي تجربه کوي، د پرمختګ په لور د حرکت ګامونه اخلي، خو موږ لا هم په افغانستان کې ورسته یا شاته تکو. یعنی په بانکی سیستمونو کې دمون متاسفانه یوازې تعاملات یا معاملات سرسره کیږي، هغه د دې لپاره دي چې فقط د یو کارمن معاشه والاکه یا مثلا د یو ولایت نه بل ولایت ته پیسې والاکه. په خو خو حد اقل د بانکونو د لارې نه، یعنی په غیر رسمي ډول باندې چې یوازې د افغانان چې په بهر کې میشتول خپل کورنیو یا دوستانو ته چې پیسې لیږلې، یو ډیر لوی فیصدی پیسې پکې کټو پورته کېدلې، یا یو جریان درلوده، یو
حرکت درلوده. څنګه وسته کې چې د حوالو لاره کې چې ډالر یا اثر پاتې کېږي، صرف افغانۍ په داخل کې ورکوي.
دقیقا، یعنی کچیرته مثلا اوس د ډالرو د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیا مثلا یو ډالر په واټ یا تاتیا یا هم دغه په شاوخوا کې بدلیږي، ولی کچیرته د منیګرام یا وسترنینیان لارې نه یو څوک غواړي چې افغانستان ته پیسې ولیږي، اول دلته یو ډیر لوی تفاوت د مثلا په یو اتیا یا دوه اتیا ډالر کې تبادله کیږي، او بل ډالر نه ورکي هلته افغانۍ ورکي. چې هلته م اکثره دوستان شکایت کوي چې زړې پیسې راکوي، نوې پیسې په هغه پیمانه باندې چې ضرورت دي په افغانستان کې د خلکو لپاره هغه هم شتون نه لري. نو بانکي سیستم د نړیوالو تعاملاتو لپاره یا د افغانستان یا د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره
دا یو اساسي شرط دی. دا یو یو یو
مدني خبره ده. یو بل د بل برخه دي دی اوریدونکو دي پښتنه دي دي لپاره چې صرف یو نیمه دقیقه وخت لرو. د بل په هان صاحب څخه وکم دي دوی دي پښتنه د بل برخه چې وایي چیرته چې قوانين نوي نو هلته څوک پنګونه نکوي، اعتماد نوي، اعتبار نوي. دا علت ده چې په هغو هیوادونو کې چې په قوانینو کې هم ثبات شته، په هغو کې خلک ډېره پنګونه کوي نسبت هغو هیوادونو کې چې قوانین معلوم نه وي، هره ورځ پکې کودتا کېږي، هره ورځ پکې رژیمونه بدلېږي. پوهان صاحب په دې اړه که تاسې رڼا واچوئ.
بالکل، ستاسو یو اوریدونکي هم لیکلي وو چې په افغانستان کې تجار ځکه زړه نه ښه کوي چې د پلانونه نه دي خبر. اما دلته د پلان په ځای بهتره دا ده چې پالیسي او قوانین ووایو. ثابت قوانین او روښانه پالیسي مستقیما تاثیر کوي د اقتصادي فعالیتونو باندې او په اقتصاد فعال نفوس باندې دا سیده تاثیر لري. رښتیا هم اوس یوه مبهمه فضا ده، هیڅوک نه پوهیږي چې د موجوده حاکمیت پالیسی آینده کې څه ده، د خصوصي سکتور په وړاندې د دوی پالیسی څه ده، د مالیه ورکوونکو په وړاندې د دوی پالیسی څه ده، د ګمرکونو په دې برخه کې د دوی پالیسی څه ده. نو په دې خاطر هم خلک په جرأت سره بعضې اقدامات نه شي کولی. نو یوه رڼا او روښانه پالیسي د یو اقتصاد دپاره په ټولو برخو کې ډېره ضرور ده، خو د اقتصاد دپاره بیخي ضرور ده، ځکه چې په اقتصاد کې بیا بعضې خسارې یا زیانونه کېدلی شي را پیش، مادي زیانونه.
ډېر زیاته مننه کور ودان پوهان محمد بشیر دوریال، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص. د اقتصادي چارو بل متخصص آزرخ شافزیزی او همدارز د مالی وزارت شکایتونو پخوانی رئیس نصر الله وفا چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له ښاغلي یونس مومن څخه مننه کوو چې د خبرونې حداقل په لومړیو برخو کې را سره وله. تاسې اوریدونکو هم منندوی.
پل جانا میں لٹاوا ماں، پس گرزا ماں پو آس ہے نرا د کومری پکو کوکه بل جانان می لټوا ما ور کرمن می لټوا ما بل جانان می لټوا ما ور کرمن می لټوا ما
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.